دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې څلور او په کابل کې درې نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې چې روغتیا او درملنه نومیږي، زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، د پاکستان د موسمیاتو ادارې ویلي دي چې په راتلونکو درو یا څلورو ورځو کې به د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په زیاتره سیمو کې ګرمي دوام لري او په ځینو سیمو کې به د تودوخې درجه له 40 هم ډیګري سانتي ګریډ هم برزي. پر دې موضوع خبرې کوو. استاذ د روغتیا په اړه د عمومي پښتنو ځوابونه او مشورې هم درکو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه ویاند نجیب عامر.
خبرونو سره ټکی د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وای وانه کې ګرز بندیز دی او دوی د حالاتو قابو کولو هڅه کوي. په کابل کې 14 غنو کسانو ته مرګ شو بلاړولې او د اسرایلو وزیر اعظم د ایران خلاف د زنو اروپایي هیوادونو د مشرانو د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوي. مشپړ خبرونه. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سهیل احمد خان وای په وانه کې د تاو تریخوالي د پرونی پیښه نه پس چې پکې خلکو ته مرګ شو بلوا وخته، نن هلته ګرزبندیز دی او دوی د حالاتو د سمول لپاره د 130 مشرانو یو جرګه غوښتې ده. پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو او طالبانو ترمنځ لانجه وشوه. راپورونه وایي د طالبانو په ډزو د غورځنګ غړي او عام کسان مړه او ژوبل شوي دي. د مرګ ژوبلې د شمیرې په اړه متضاد راپورونه ورکړل شوي دي. پولیټیکل ایجنټ سهیل احمد خان د مرګ ژوبلې او د شمیرو او د امنیت د ټینګولو په اړه مشال لري او ته ویل
دی وخت کې 11 کسان انجرډ دي. یو کیژوالټی شوی دا چې هغه کنفرم دا وانه کې فلال کرفیو دا. ما 120 نمبر جرګر وخت هغه سره وانه کې خبرې کوو، حالات به ډیفیوز کوو، امن لپاره خپل کوششونه کوو.
خو ځینې نورې سرچینې د مرګ ژوبلې شمېره تر دې زیاته ښکاره کوي. حکومت پلوه طالبانو په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي. د پاکستان د موسمیاتو اداره وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د خیبر پښتونخوا په زیاتره برخو کې ګرمي لا نوره زیاته شي. د موسمیاتو ادارې یو چارواکي محمد ریاض د اتوار په مازیګر مشال لړیو ته ویل د پېښور، مردان، صوابۍ، چرسدی او کواټ په ګډون د خیبر پښتونخوا په ګرمو سیمو کې په راتلونکو ورځو کې د حرارت درجه د سانتي ګریډ په حساب د 40 نه زیاتېدای شي. پاکستانی رسنۍ وایي د اتوار په ورځ د سند په دادو کې د ګرمۍ له کبله درې کسان مړه شوي دي. د خیر ښېګڼې ادارې ایدی فاونډیشن مشر فیصل ایدی تیره میاشت رویټرز خبر ایجنسی ته ویلي ول چې په مې میاشت کې ورته د 15 هغو کسانو مړی وروړل شوي چې د خپلوانو په وینا یې د تودو سپو له وجې مړه شوي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي نن له غرمې وړاندې په کابل کې د لوی جرګې تالار ته نږدې 14 یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان حشمت سانګزي مشال لړیو ته ویل په دې 14 کې چې ویل کېږي انتحاري وه لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 9 ټپیان شوي دي. دا حمله په داسې وخت کې شوې ده چې نن په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې د 2000 نه زیاتو دینی عالمانو په یو ګډه اعلامیه کې ځانمرګي بریدونه حرام وګرځول. د افغانستان د اسلامي مطالعاتو د مرکز مرستیال مولوي غفران الله مراد په دې مقول
دغه جګړه هیڅ راز دینی او شرعي سبغه نه لري. همدا جګړه د چې بیرونی مداخلو ته زمينه مساعده کړي او د اسلام او افغانانو د بدنامۍ سبب شوې ده.
په دغه غونډه کې دینی عالمانو له وسلوالو مخالفینو غوښتل چې د حکومت د سولې وړاندیز دې ومني. په کابل کې د نننۍ ځانمرګي حملې مسؤلیت تر دې ګړی چا نه دی قبول کړی. د افغانستان په ختیځ کې د افغان پوځ مطبوعاتي دفتر وایي چې د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې له تیرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ جګړه روانه ده. یا دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي پرون د دواړو خواوو په نښتو کې 15 کسان وژل شوي دي چې درې یې د داعش او دوه یې د طالبانو وسلوال دي. د اعلامیې له مخې د طالبانو او داعشیانو ترمنځ له یوې اونۍ را په دې خوا سختې نښتې روانې دي. طالبانو او داعش تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسرایلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د جرمنی، فرانسې او برتانی په سفر په دې مخه روان شوی چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د شوي جوهري تړون د تعدیل لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. نتنیاهو د اسرایلو په گاوند کې له سوریې څخه د ایراني ځواکونو د ویستلو لپاره هم د یادو هیوادونو ملاتړ ته سترګې په لاره دی. د اسرایلو وزیر اعظم به په دغه څلور ورځني سفر کې چې لنن نه پیل شو د جرمني، فرانسې او برتانی له مشرانو سره ملاقاتونه کوي. لومړی ملاقات په نن د جرمني د وزیر اعظم انګلا مرکل سره وي. د سفر له پیلولو وړاندې نتنیاهو ویل زه به د دریو مشرانو سره ګورم او د ایران پر مسله به ورسره خبرې کوم. نوموړي زیاته کړه هغه غواړي چې پر ایران فشار واچول شي سو د جوهري پروګرام خلاف سختي زیاته کړل شي. تیره میاشت واشنگټن د ایران سره له جوهري تړونه د وتلو اعلان کړو او دوی هم ویلو چې هغه بندیزونه به پر بیا لګول کیږي چې د جوهري تړون پر مهال ترې لري شو. اسرائیلو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې ننګه کړې وه. ویلي وو د بندیزونو لرې کېدو ایران ته دا اجازه ورکړې وه چې په منځني ختیځ کې د خپلو ځواکونو د جنګیالیو ډلو له لارې خپل موجودیت پراخ کړي. د ګواتیمالا چارواکي وایي پرون د یو اور شیندونکي غر نه د لاوې راوتلو په نتیجه کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او خوشا 300 نور ژوبل شوي دي. پیښه د سر ښار ګواتیمالا نه 30 کیلومتره واټن کې پرتې سیمې ولکان دی فیګو کې رامنځته شوې ده. راپورونه وایي د لاوې سیلاب 8 کیلومتره مزل کړی او په لاره کې پرته کلي او کورونه اغېزمن کړي او خلک سوځولې دي. د ګواتیمالا د آفتونو سره د مبارزې د ملي ادارې مشر سرګیو کابانس وایي هلته زخمیان سوځېدلي او مړه کسان لیدل کیږي. په هوا کې د ایرو الوتلو له وجې د ګواتیمالا ښار ایرپورټ بند کړل شوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل انتخاباتي کمپاین په لړ کې پرون کورد میشتو سیمو ته لاړ. نوموړی هڅه کوي چې د روانې میاشتې 23 نیټې د ولسمشرۍ او پارلماني انتخاباتو مخکې په کورد میشتو سیمو کې خپل ملاتړ پراخ کړي. اردوغان پرون په دیار بکر ښار کې چې اکثره اوسېدونکي کوردان دي خپلو پلویانو ته ویل د ده حکومت په دې سیمه کې د بیا رغونې او د کلونو تاوتریخوالي وروسته د سولې د راوستلو لپاره ډېر څه کړي دي. د یو اټکل تر مخې د ترکیې په آبادۍ کې 1/4 برخه کوردان دي. دا خبرونه پای خو اوس پام وکړئ د هوا حالو د کرنسی باندې.
نن د اسلام آباد د سکای ایکسچینج نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 143 روپۍ 80 پیسې اغستل کیږي او په 140 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 145 روپۍ 40 پیسې او په 195 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 138 روپۍ 80 پیسې او په 139 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 22 روپۍ 70 پیسې او په 22 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 12 روپۍ 80 پیسې او په 12 روپی 80 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپی 3 پیسې پیسې غسل کیږي او په یو روپی 15 پیسې پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې د باران امکان دی او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2 او کم نه کم 9 بنو کې 4 او 2 او کوټه کې به زیات نه زیات 8 او کم نه کم 22 ډیګری سینټی گریډ وي.
پر روغتیا او درملنه خبرونه کې موزه په امیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو د روژې میاشته او د پاکستان موسمیاتو ادارې اټکل کړی دی چې د خیبر پښتونخوا په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې به د ګرمۍ څپه 3 یا 4 ورځې نور هم دوام کوي. نن پر روغتیا او درملنه خبرونه کې ستاسو د صحت په اړه د عمومي پښتنو ځوابونه درکو او د ګرمۍ پر وخت د صحت د ښه ساتلو په اړه هم مشورې درکو. په خبرونه کې ډاکټر محمد عرفان الله را سره دی. د پېښور کې د بډبیرې لتاڼۍ سره نږدې په شهید ګړۍ کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا هسپتال لري. هلته ورتللی شئ او مشوره غوښتی شئ. تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې را سره برخه واخلئ. د برخې اخیستو لپاره یو لار فیسبوک ته هلته مې درته پوسټ لیکلی دی. پوښتنې راته ولیکئ. موږ به هڅه وکړو چې ستاسو د ټولو پوښتنو ځوابونه درکړو. ټلیفونونه هم راته کولی شئ. د ټلیفون 2 شمیرې دي. که په پاکستان کې یاست او په خپل کور کې لینډ لاین ټلیفون لرئ نو په وړیا ډول راته ټلیفون کولی شئ. ورسره د ټلیفون 4 شمیرې دي چې تاسو له موبایل ټلیفونه یا له نورو لینډ لاین ټلیفونونو څخه هم ورباندې زنګ وهلی شئ. د ټلیفون شمیرې په دې خبرتیا کې.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 420 11 40 15 00 420 11 40 215 00 420 11 40 315 00 420 11 40 315
او که غواړئ د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړئ نو شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800 22 0 33
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده: مشال رادیو
ډاکټر صاحب ستړي مشه.
السلام علیکم رور جان، خوشاله اوسه.
څنګه تاسو ښه یاست؟ روغ یاست؟
موږ الله فضل ده الحمدلله.
ډاکټر صاحب موږ دوو نیمخ کې هم پام دی خبرې کړې وې د جل وهنې باندې، د ګرمۍ نه ځان بچ ساتلو باندې، روژه چې پیل شو موږ ور باندې خبرې وکړې کنه. زه غواړم چې تاسو یو ځل بیا هغه احتیاطي تدابیر خلکو ته ووایې چې له جل وهنې، له تاو وهنې ځان وساتي. بیا به زه دې خلکو ته ورشو، ځکه عمومي خپرونه ده نو دوی د دوی ځوابونه به ورکړو. خوښه مو ده؟
صحیح ده.
نو زه درته غواږ یم.
مننه پامیر صاحب. جل وهنه یا تاو وهنه هغه صورت کې موږ وایو چې کله د چاپیرچل حراره یا تودخ دونه زیات شي یا د 200 ډیګری سینټیګریډ نه بره لاړ شي، او د هغې په مقابل کې د انسان د بدن نه خولې ډیر یوزي او د نمکیاتو کمی په بدن کې پیدا شي، د اوبو کمی پیدا شي، او دا انسان سر درد پیدا کی، 15 منټه یا د دې نه لږ سات زیات لپاره بے هوش شي، سرمنه اوچه شي، سر ګرځېدنه پی راشي، سترګو باندې تیاره راشي، حال کوچ شي، دا جل وهنه یا تو وهنه دې ته موږ وایو. که په وخت باندې د دې علاج ونه شي نو دا مرګونه کیفیت پیدا کوي. دغسې په دې کې د ګردې د ناکامۍ یا ایکیوٹ رینل فیلیئر چې موږ ورته وایو دا هغه امکانات دي پکې. دغسې ځیګر ته نقصانات رسېدای شي، وینه ټینګه شي، او د هارټ اٹیک یا د زړه د حملې امکانات هم راځي. دغسې د سترګو د دید ورکېدل دا هم پکې ممکنه ده. نقصانات خو ډېر دي پامیر صاحب. پکار دا ده چې مونږ په هر صورت باندې، لکه نن سبا چې کم ټمپریچر دی تودخه، خو دې چې کوم وایي دا 200 یا 300 چې کوم تاسو پر راډیو باندې وایي، نو دا خو یو اوسط غونتې کې لګیا وي که نه، او د سوري تودخه وي دا. کله چې سړی نور ته مخامخ وي نو هلته بیا دا تودخ چې کوم حراره دا یا درجه دا بیا زیاته وي، ورسره ورسره د سړي نه خولي هم وزي. نو کوشش دا پکار وي چې مونږ معده تشونه ساتو. دا خبره مونږ بار بار کوو چې معده په هیڅ صورت باندې تشونه ساتو. نو زمونږ اوریدونکو په ټلیفون کې دا شوره کوي چې روزه ده، نو بیا مونږ روزه نه نیسو، روزه به نیسو. دا معده تش ساتل دا مونږ په عادي حالاتو کې خبرې کوو، چونکه د رمضان مبارک په میاشت کې مونږ بیا هغه سې د مشقت او د کړو کارونه هم نه کوو کم چې مونږ په عادي ژوند کې کوو. هغه سہولت مونږ ته حاصل وي، نو بیا به مونږ روژه هم نیسو، او کوشش به دا کوو چې په پښمنۍ کې یا د سحر چې کوم مونږ غذا اخلو په دغې وخت کې مونږ زیات مرغان خوراک ونه خورو، ماسته زیات مقدار کې استعمال کو، د بودینه یا وینل یا ولو په غاړه باندې د بودینه غونې بوی غم لري وینل ورته مونږ وایو.
وینل دی بالکل.
د دې قهوه چې د پامیر صاحب دا ډېر سودمند وي په دې داسې ګرمۍ کې چې دا اوبو کې د شین چای په دې پکې دا وینلی یا بودینه پته وا چې هغه خټ کوي، نو دواړه صورته کولی چې ماښام ټایم کې دا مونږ ورې سره یخ کو او د شربت په ځای استعمال کو، او پښمنۍ ټایم کې دا د چاو په توګه مونږ استعمال کو، نو هغې سره په بدن کې ډېر وخته پورې د اوبو مقدار پوره وي او زود هضم نه دي، ګیس هم نه جوړېږي، او په مزه مزه ری اپټیکنګ یا ګرده چې کوم د مثانې نه واپس اوبه راخلي، دغه عمل سلو کړی وي، او ګرده خپل فعالیت ورکوي. دغسې مونږ روژه هم نیوی شو، تندم نه کېږي او خلم نه وچېږي ورسره.
سمه ده، دا خو احتیاطي تدابیر شو کنه. زه فیسبوک ته چې ورشم ډاکټر صاحب دلته ځنو خلکو تبصیرې لیکلې دي کنه، او پوښتنې کړې دي. زه دا تبصیرې تاسو ته وسلولم. دلته دغه لیکلې دي ګل حیدر صاحب چې زما په ګردو کې شپږ کاڼي دي، او د دې څنګه علاج وکم؟ خو سایز نه دي لیکلی چې څومره کاڼي دي، لکه زدې کې ځنې غټي ځنې واړی کنه، غټو د پاره خو بیا اپریشن ضرورت دی کنه.
بالکل پامیر صاحب، ګردا کې کاڼي یا کاڼي موجودګي دا سو صورت سره کېدی شي. یو خدا ده چې دا د ګردې په کمه حصه کې دی، برنه حصه کې دی، منځنۍ حصه کې دی یا لاندینۍ. نو دا برنه منځنۍ لاندینۍ دي ته مونږ اپر لوب، لوور لوب او میډل لوب داسې مونږ وایو. دا دا قتل دي. نو که دا په منځ کې وي یا بره وي او درد نه کوي بیا خو څه مسله نشته، خو که دا په ښکته حصه کې وي د ګردې او یا د ګردې نه روان شوی وي مثانې طرف ته، یوریټر ته ځي یا چرته هم د حرکت شروع کړي، هغې سره بیا سړي ته درد پېښېږي، تشې متیازو کې وینه راځي، استفراق یا الټیا ورته کېږي او تر څو پورې چې ډاکټر ورته پچکاري نه کړي یا بعضې دواګانې نه ورکړي نو هغه درد ناقابل برداشت وي.
صحیح.
اوس دا رو روی چې شپږ کاڼې دي یا اته کاڼې دي، نو دا په شپږو په اته او په لس نه ده، زیات مقدار کې هم کېدی شي، واړه واړه کېدی شي، نری کېدی شي. موجودګي د دې دا ده چې دا د ګردې په کومه برخه کې دي او ابسټرکشن یا بندواله یا بندش بندیز پیدا کوي که نه پیدا کوي.
هغه دغه تار رګونه چې دي له کومو چې اوبه او نور شیان ځي او متیازې ته نه ځي،
واړه بولی چې تیریږي نه مسانې ته، نو که هغې ته بندیز پیدا کوي خو بیا خو بیل صورت دی، او که نه بندیز نه پیدا کوي نو بیا داسې داسې غټه مهمه خبره هم نه ده. ٹھیک شو. نو دا چې دی چې کوم ډاکټر نه علاج کوي، نو هغه چې کوم دی بیا په دې پوهېږي چې هغه مخې ته به الټراساؤنډ وي، د کې یو بی ایکسره به وي، ټلویزیوني معاینات به پراته وي، او بل هغه ډاکټر ته دا هم پته چې دا کاڼې چې دي دا د ګردې په کومه برخه کې دي، او دې مریض ته د زیاتو اوبو څښلو ضرور شته یا نشته. نو بعضې وخت مونږ بیا دې ته د زیاتو اوبو څښلو احکامات یا هدایات ورکوو، نو که دغه صورت کې بیا خو به دې روژه نه نیسي، او کنی او تکلیف د تنور کې نو بیا به روژه نیسي. خو دا د روژې چې کوم مونږ خبره کوو په امیر صاحب، دا چونکه مونږ یو عمومي خبره کوو، یو مخصوص کیس باندې خبره نه کوو، نو دې زمونږ په دې وینا دې کلم یو ورور یا خور روژه نه پرېږدي چې ډاکټر صاحب داسې ویل چې ګرده کې کاڼي نو بس دې دې روژه نه نیسي. دا مونږ کلم نه وایو. هغه چې کوم ډاکټر نه دې علاج کوي نو هغه په وینا باندې به دا کار کېږي.
صحیح دی ډاکټر صاحب. خط تبصره درته لولم. شاکر بیټنی صاحب لې فار لکه مروت لیکلی دی چې لکله چې روژه پیل شوې ده، ډاکټر عرفان صاحب په وینا باندې چې شربت سکل صحت لپاره ښه نه دي، وای ما په هغې باندې مکمل عمل وکړ، وای زه صحت مې بالکل دومره برابر دی چې ماښام مې پروا نه وي، ټول ملګري دي وای شربت نه څکي تر وې لسی دي څکي، وای دا ډېره فایده لري. نو دا خو یو دغه راغی اغیز راغی اثر راغی ستاسو د خبرو چې په دوی باندې کړی دی، او دی نتیجه هم بیانې چې ما شربت نه دی څکلی په دې ټوله روژه کې.
صحیح.
اجمل متیزه صاحب بیا له غزنی څخه پوښتنه دا کوي، وی دلته هم ګرمي ده، وی په روژه کې انسان ډیر تږی کیږي، وی په روژه ماتي کې څه کولی شي؟ او ویله بله پوښتنه مې دا ده چې په روژه ماتي کې د ګازرو اوبه څکل صحت لپاره ښه؟
بامیر صاحب مونږ ته دمر علی کی چې مونږ هم سکو
بالکل خو ډیر صحت مند شه دی کنه.
او دا خو مونږ وایو چې د سبزیانو او د میوجاتو جوس کا ملاویږي، نو دا د شودیو نه علاوه د مخل د اصل نه علاوه د دې مد مقابل یا د دې کمپیریژن ته بس وایو پښتو کې
مقایسه یا مقابله، بل څوک نشي کولای
مقابله
پرتله کول بالکل. صحیح خبر.
کاغذ د پالک اوبه وی، کاغذ د ټماټر جوس وی، کاغذ د مڼی جوس وی، کاغذ گازری وی، نو دا خو ډیر بهترین عمل دی. دغه سی چې کم غیر مصنوعی یا نباتی چې کم زمونږ دغه دی مایات دی، لکه دی رور چویل چې ماستی لسی او شملی یا تروی، لسی او شملو کې هم لږ فرق وي پامیر صاحب، زمونږ د پاکستان په اصطلاح باندې غالباً چې بره وطن کې هم دغه یو وي، دلته مونږ شودو کې بعض وخت اوبه یو ځای کو هغې ته لسی.
په پنجاب کې یو کچا لسی وي، یو پخه وي، دا پخه چې دا همدا عام شړومبی دی، او په هغه کچا کې شودې ورچولي که نه، او لږ خواږه مې کله کله
بالکل هغه کې خواږه هم وي او نمکین هم وي. نو څنګه چې برټنی صاحب عملو کو هغې ته ښه نتایج په لاس ورغله نو بیا هم که بعضې خلک د شربت څښلو نه بالکل نه منع کېږي نو دوی کولی شي چې یوه ګلا شربت اوس کې خو هغه هم په درې څلور ساګانو اوس کې لږ لږې اوس کې او په دې منځ کې ورسره خوراک وکړي او بیا د پنځه شپږ منټه دمې نه پس اور خوراک وکړي او بیا اوبه په مزه مزه سکي او بیا دا اوبه مونږ لکه وختي چې مونږ مونږ کولی شو چې د آلو بخاري شربت املی شربت یعنی نباتی چې کوم شی نه دي
او د دې نه شربتونه جوړ کړو چینی پکې وانه چې وی اې ډېر رقم واچو
یا ډېر رقم دا غسې ګوړې نه ځانو ساتو اوس نن سبا هندواني ډېرې زیاتې دي ارزان هم دي پامیر صاحب د دې شربتونه د انګور عام دي ځکه چې پېښور کې عام دي نو افغانستان کې خو به بالکل عام وي بیا د دې شربتونه دغسې د زیتون څه کوم هغه رسونه وځي دا پاین اپل یا اناناس دا هغې هغه کترې کتلمې هم راځي او په هغې کې خپل بیا شربت هم پروت دي او نو دغه استعمالولی شي
صحیح
د ګنی شربت البته د ګنی شربت سره به دا کوشش کوي چې دا بالکل تازه وي یعنی چې د کې پنځه شپږ یا لس منټه تیرې اکثر دی هغه ګاڼه ګرځي دی لارو کې که نه پامیر صاحب د ګنو والا ګرځم د ګاڼه نو په کار دا چې دا مونږ د دینه شربت داسې وخت کې واخلو چې بس د روژه ماتي ته پنځه منټه یا لس منټه وي او هغه مونږ استعمال کړو او دا شربت په پلاستیک کې بالخصوص او په تور رنگ پلاستیک کې بالعموم په هیڅ صورت مونږ د خوراک شینا کور ته وینسو یا استعمال نه کړو
صحیح دی ښه ډاکټر صاحب دا دغه د تندې ختمولو خو تاسو طریقې وښودې محبت خان محبت هم دا خبره په پیشلمي کې وي څنګه وکړو چې تنده زیاته نه وي نو هغې کې هم اوبه څښل پکار دي بغیر د چینی او د غوړو استعمال نه دی پکار ځکه بیا د ورځې سړی تږی کیږي که نه
او د بودینې کاوه څښل پکار دي
او رحمت
دغسې د دې بعضې زمونږ پښتانه خدا عادتونه نه لري خدا نور خلک دا د املا شربتونه دي د هغې نه چای جوړېږي پامیر صاحب
صحیح
املی لکه وچې هغې کې دغه نه وي او معمولي هغې سره نیمبو میمبو یو ځای کې وې خوټ کوي او بیا هغه یخ کی بیا هغه اوس کی
صحیح دی رحمت الله افغان صاحب لبنو څخه لیکي وای دلته هم ګرمي زیاته ده وای زه څادر لمدوم او وای پس وای ورکې څملم وای دا تاوان لري
دا مو مخکې ویلي چې دا یو ښه عمل نه دی ځکه دې سره د بخاراتو جوړېدلو چې کوم عمل دی دا تیز شي بخنه به غواړم خو به انګریزی کې مونږ دا خبرې شو ایواپوریشن
او بخارات جوړیږي که نه
دا چې کوم د بخارات جوړېدلو عمل دی نو دا سي چې د دوو سطحو تر منځه د تودوخې فرق چې دی دا د لس او اته درجو تر منځه مونږ راولو مثال د موټر د ټیر نه که مونږ زور سره اوس نیوزل کولو کو هوا ته اوباسو نو هغلته هغه یخ شي لکه د واورې چې شاته پریشر کم وي او د چاپیرچل پریشر هغې مقابل کې کم وي نو دا چې کله مونږ لمدې کپڑے په ځان اچو نو هغې سره دا کیږي چې بیا بدن درد کوي او د بدن نه غیر ضروري اوبه د سرمنې په لار باندې خارج کیږي چې هغه د انسان ته پته نه لګیږي دغسې د ده د تنفس په ذریعه باندې د بدن نه ډېرې اوبه واپس روزي ځکه چې هغه کپڑه چې ده هغه بخارات خوري او هغه ځان تر ساتلو غواړي د لاندې مخه چې بدن سره د بدن خو خپل یو تودخ پروت دی نو دې نه په هر صورت ډډه پکار ده البته که کله مونږ نورته وزو نو که مونږ نمجنه کپڑه په سر کېدو او سر سترګې غوږ پکې د نور د مخامخ رڼا نه پټ وساتو تورې چشمې یا شیشې په سترګو باندې کړو نو په دغه صورت کې بیا دا لونده کپڑه فایده منده ده وام چې صرف سر پې پټ شي تړلی چې پې نه وي او که نه مونږ لندو کپڑو کې ګرځو نه هغې کې به همدغه د بخاراتي عمل چې کوم طریقه کار دی هغه کیږي او د بدن اوبه به ورسره کمیږي او د هغې مقابل کې سړي ته حیضه جلوهنه او تووهنه دا درې واړه صورت منځ ته راتلی شي
صحیح دی زبله تبصره تاسو ته لولم ډاکټر صاحب ټلیفونونه هم خلق کولای شي د خپل روغتیا په اړه باندې پوښتنه وکړي موږ به ټلیفونونه اخیستلم وس شروع کو محمد اکرم خان لیفار ډیر اسماعیل خان لیکلی دی چې د افطار په وخت کم مشروبات د صحت لپاره خدي هغه تاسو بیان کړل چې د ډبو والا بالکل نه دي استعمالول په کار تازه جوسونه خي او ورسره د پودینه دا چای چې دی دا هم خدي
یو د سبزی جوسونه او یخنه
او یخنه هم یو کس را سره د استړي مشه
السلام علیکم
وعلیکم السلام نوم مراته خو خي صاحب او سیمه
پنر صاحب صاحب سے جوړه په خیر
په خیر راغلی صاحب
شیرلی کاکړ نه روپ کلمې نه بازار ده خبر
په خیر راغلی کاکړ صاحب څنګه یل ته ګرمي زیاته ده په جوب کې کنه خده
او د څلور ورځې کړي چې ډېر ګرمي زیاته شوی ده او ډاکټر صاحب نه پښتنه کولی چې رقم ده پودینا شربت شي د سره په بو کې په خي کې به سړی به وڅ شي کې تنم نه کې او بل دمه دې چې زه سره کله لون سم بیا متر خوله مې چې ډېر او چې
شي چې سر چې لون کې
سرات چې ګرد لوند کم چې اکرای لوند کم وای غو نه لا بلې بیا مسرات او خپل مې چې
خاصید سید مننه نو خوشاله اوس آباد اوس جواب درکو خا ډاکټر صاحب د دې د پودینه چای خو جوړول خو همدغه سی کنه چې په خټېدل وبو کې د تازه پودینه یا د ینلی یا د نانا پانی ور چول کیږي خلک ګرم هم سکي همدغه د پودینه چای او ورسته بیا چې یخم کی صحیح
بالکل
خو لکه څنګه چې عام شین چای مونږ جوړو کاوه جوړو مغه سي طریقه د هم دیم دا کنه
مغه طریقه د بس د پتو په ځای پکې پودینا یا نانا یا دا ونلی واچي
صحیح دی خا ډیر زیاته تبصری نور هم را رواني ډاکټر صاحب زه ګورم هم داسې مسلسل را رواني دی زیاتره پښتنې هغه وی چې تاسو ور جواب هم کړی کنه زه به یو مختلفه پښتنې تور شم ممتاز علي ل عظیم کلا بنو څخه لیکلی دی و په انګریزي کې درته لیکم ځکه چې په پښتو کې دغه نه لرم موبایل کې نه لرم خو د پیغام لیکل دي وی ډاکټر صاحب تاسو پښتنه دا ده چې زه چې کله شرمنده شم او شرمېږم یا غوسه شم یا ویریږم نو لاسونه مې رپیږي سر مې هم ورسره رپیدل شروع شي و د دې وجه صدا او د دې علاج څنګه دی
وجوهات خو د دې مختلف دي پینک ډیسارډرز هم کېدای شي انگزایټی هم کېدای شي فوبیک ډیسارډر هم کېدای شي وجوهات خو ډیر دي بنیادی طور دا یو روحي یا عقلی بیماری ده علاج څه دی علاج خو د مریض په حالاتو باندې د ویرې په شدت او انتها باندې او دا غیر لپاره چې کم چا پرچل کې د تویر راضی په کم ماحول کې د نویر ختميږي یا په څه خبرو د ته شرم ولاړیږي او کوم خبرو سره د ته شرم نه راضی تا ټول کتن غوړو دا غیر نه پس بیا یو ډاکټر کولای شي د علاج کی ادا غسې پدې کې یو وجه دی چې د وین انتهایی کمې څنګه بیا مغزو ته او چې کوم کوازه موچې دي د ژوند ساتون کې کوا دي ته کده ویني کمې وي د اکسیجن کمې وي نو هم دا صورتونه راتلې شي مستا دا غاسې د بازي د واګانو په ضد یا اکسل عمل کې په سړي باندې ویره راځي د نشایي توکو استعمالولو سره هم کیږي دا بازي د واګانو خوراکونو سره یا د بازي خوراکونو استعمال سره هم په سړي کې ویره بے شرمی یا د شرم زیاتې دل لکه د سر غوخې خوراک سره بے شرمی پیدا کېدل دا سنور دي چاغې سره ډار پیدا کېدل بل خصوص چې کم زمونږه دا په بوتلو کې او په ډبو کې خوراکونه دي او د انرژي یا د قوت په نوم چې دا کم شینه د شربت په شکل کې خرسيږي نو په کار دا ده چې مونږه خپل بچیان د دینه په هر صورت منکو او په خپل هم دینه دغه سکره کو کو چې سونه د یوشینه یو حرام شنه یو مسلمان کرکه کولې شي
صحیح دی
تازه سبزه تازه میوه تازه او صفه ستره دي ته مخو کو نه داسې بیماری به مرز لري ختم شي
سم د روغتیا او درملنې خبرونه ته وګیاس ټلیفونونه راته کول شي پر فیسبوک باندې هم تبصره کول شي موږ به هڅه وکړو چې تاسو ټول پوښتنه در جواب کو او خې مشورې درته درکړو د ټلیفون شمیرې په خبرتیا کې
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او مونږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
0001 2 1 2 1 3 3 2 1 1 3 3 2 1 1 3 3 2 1 1 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
سره ولیکه
0800220033
او که انټرنیټ لره نو کولی شئ موږ سره د سکایپ لاره هم اړیکه ټینګ کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
یو کس را سره د استړی مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مراته وخی صاحب او سیما
محمد نن پدرانی هم د پکتیکا په ورته له کولینا
په خیر راغلی زدران سیب څنګه یې خی
مننه کور ودان نو اوس تاسو ته سلام نه کومه د شپې نه زنګری مننه کومه چې په خپل خبر کې ډیر هڅه کوي چې سوچ بښتو وکړي له سوچ بښتو نه کار واخلي ډیر زښت ته تمننه کومه او په خبره دا د روزمره کې زه کله کله شمې او څه ما د کچې څنګه زیاته وي نو بیا موجود باندې بوج راشي یا کله کله مستو او څه ما دا څنګه دي روزمره کې
مله وجود باندې څنګه بوج راځي زدران صاحب
یعنی وجود نو څه شي ور سره وجود باندې مصالا راشي بس یو مې ډوډۍ چې د خوراک د ځلنه کې
ډاکټر صاحب جواب ورکوي که پښتنه لري
دا نه یو دوه ته پوسه کومه
اها
دا تاسو شولیس کی او کا ماستی اخری زیات مقدار او دا ماستی خوګیوی ک ترشوی
نه ماستی کی نو شنه استعمال یې ځکه خلک بزورا چی استعمالوي او ترشوی نه نورمال غوږی
بعضی وخت داسې یو ورجانه زدران سیب چې تازه ماستی چی وی بعضی خوګیوی بعضی باندې وخت ترشوی هغه بیا ترشوی یا تریواله پیدا کی
ټلیفون لکه چې قطع شو نه خوږی نه وي یا مې مستې استعمالوم دی وي
اصل کې پامیر سره موږ دا وایو چې کله تازه مستې جوړ شي دا ګنټې دوه درې چې نو دا خوراک کې پخلی باندې خواږه لګي او کم باندې چې دولس دیالس ګنټې تیر شي لکه شپې نه جوړ شي بیا نه استعمالو هغه کې لږ تریواله راځي که تاسو فکر کړی پامیر صاحب دا شملو ته چې موږ تروي وایو د دې وجې وایي دا خو تاسو ته پته ده چې مستې چې دي بنیادي طور د ژوندي چینجي دي بکټیریا ده نو یو خو چې کله دا مونږ وخورو دا چونکې دوست بکټیریا ده او دا بدن کې چاغوالی پیدا کوي قوت هم ورکوي فربي پیدا کوي مخ کې سوروالی پیدا کوي خو دا هر شي دوه روخه کېږي مستیو یا د شملو د فوري خوراک مقابل کې بیا سړی سستی کاهلی او داسې غنودګي نیم خوابي کیفیت یا پرکاله کېدل دا دې سره تړلې خبرې دي. ډېر ورته پکار دي یا کم ورونه چې دغسې عادت لري دا یو ښه عادت دی که روژه ماتي کې څوک دو کې خو چې دا مستې یا شملې چې دا د یو ګیلاس یا یو غټ کپ نه زیات په یو ټایم استعمال نه کی دې مېز کې بیا نور څه میوه دانه یا ډوډۍ غنمې جوارې دا وخوري وګرځي کې مونځ مونځو کې آی نه پس بیا خپل عادي ډوډۍ وخوري نو بیا به تاته دا تکلیف نه وي. بیا که کله یو صورت دا پیدا شو لکه دې ورور ته چې کم رالو نو د دې بیا د حل کېدو طریقه دا ده چې بیا مونږه شین چای وڅښو.
صحیح.
تر هغې پورې شین چای وڅښو چې یو وارې جوابي چې راشي تشې متیازې او مونږ فراغت وکړو. نو چې فراغت وشي نو مثانم اکټیو شي جاري شي او یوریټرز دام صفا شي او ګردې هم خپل فعالیت صحیح توګه باندې په لاس ونیسي لکه د ورځې اوبه نه وي دا ری اپ ټیکنګ واپس راغلي د مثانې نه نو دا هغه خپل چې کوم عادي نظام دی هغې ته واپس ته نه شي نو تر څو پورې به چې بیا کله یو ځلې وړوکي اودسماتی سړي ته راغ شي نو بیا دغه ستومانی هم ختمه شي هغه چې کوم خوب راغلی هغه هم ختم شي او سړی دوباره فعال شي.
صحیح. شکیل نواز صاحب لیکي وایي د یو کس که هپاتایټس سي وي هغه روژه نیولی شي.
دا داسې صورتونه دي پامیر صاحب مونږ بیا بیا دا خبره کوو. هپاتایټس سی چې دا غوډی لپاره بس عام غوندې خبره شو دا بیمار د لپاره موږ بیا د دې مختلف ټیسټونه کوو. د دې هغه کاپیز ګورو چې دا وایرس څونه کاپی په یو ډیسی لیټر وینه کې پراته دي. دا هغه کیفیت څه دی؟ دا هغه شمیره کوانټیټیټیو او کوالیټیټیو کیفیت او شمیرل دا څنګه دي؟ بیا د هغې نه پس دا کتل دي چې خپل د ځیګر صحت دا څنګه دی؟ دا رژېدلی خو نه دی، د کې پړسوب خو نشته دی، پړسېدلی خو نه دی. د ته چې کوم عادي افعال دي لکه بایلروبین پیدا کول، کو اکس بایل یو انزایم دی، د هغې پیدا کول، د ایس جی پی ټی پیدا کول، الکلین فاسفټایز وغیرہ پیدا کول، اور نور ډیر زیات انزایمونه او موادونه یا رطوبتونه پیدا کوي. دا ټول بیا موږ ته په نظر کې ساتل وی. نو چې دا شینه کا د دې بیا خپل حدود دی پامیر صاحب، ډاکټر سره بالکل صداقه ویلم نشته نه ورته سواهی راځي. مونږ دغه ګورو چې یاره دا مریض جګر یا ګرده یا یو عضو چې دی چې هغه سونه حد پورې کار کوي او سونه حد پورې که مونږ دا د اوبو نه یا د خوراک د کمیش ته مخامخ کړو نو دی به خپل کار جاری ساتلی شي. نو په دې صورت کې کله چې بیا ډاکټر اندازه وکړي، مثال یو سړی ته تور زیړی دی یا سپین زیړی دی او د هغه ځیګر رژېدنه شروع کړې ده، ایروژن شروع دی، یا خدا نه خواسته په هغې کې سیروسس یا کینسر شروع دی، نو په هغه صورت کې خو به ډاکټر کلم دته دانه وي چې روژه ونیسه. خو که نه د ځیګر په ټلویزیون معایناتو یا د نورو معایناتو د لارې وکته چې دا روغ دی، د ده غاړې صحیح دي، رنګ او چمک یې صحیح دی، څنګه چې د ځناورو یې نه موږ وینو پوه شو. دغسې په مشینونو باندې او په ایکسرو باندې موږ ته دام پته لګي چې د رنګ روغن غاړې دا ټیک دي، پړسوب پکې شته که نشته، دننه پکې رسولی یا څه بندیشونه شته یا نشته دی. دا ټول شیانه چې کله د ډاکټر نظر کې شي پامیر صاحب، نو تاسو به دا کتلي. بعضې وخت موږ مریض ته وایو روژه مه نیسه، وایي زه خو روغ رمټ یم، روژه نیسم. او ډاکټر صاحب زه خو یې نیسم، حالانکه ډاکټر ورته تکراراً وایي چې ته مه نیسه. نو ډاکټر سره داسې اختیار نشته دی، ډاکټر صرف دغه مره کولی شي دغه په نظر کې دا شی نه وي. نو چې کله ډاکټر ووایي چې روژه مه نیسه، نو بیا د خلکو ته دا نه دي پکار چې روژه ونیسي. او کله چې ډاکټر درته وویل چې یاره دا داسې بیماري نه ده، ته ورسره خپله روژه نه شي نیویشي او تا ته تکلیف نه درکوي، ته روژه ونیسه. که تکلیف درکوي خو بیا به نیسه. او کله تا ته تکلیف نه کېده، الټه نه کېده، استفراق نه کېده، سرګرځېدنه نه کېده، په سترګو تیاره نه راتله، پرېوتلې نه، خپې نه خویېدې، رېږده نه راتله، نو بیا خو ته خپله روژه جاري وساته. موږ داسې عمومي خبره باندې یا په عمومي تپوس موږ دا کلم نشو ورته ویلو چې څوک دې روژه ونیسي یا څوک دې ونه نیسي.
صحیح دی. ښه، ډاکټر صاحب ولی الله صاحب له کواټه لیکلي دي، وایي زما د پلار د ګردو ستونزه لري، وایي د پښمنۍ په وخت کې ډېر زیاتې اوبه څښي، وایي دا ښه خبره ده.
بالکل، چې د ګردو ستونزه څوک لري نو یو کې دې کې یو دی چې ابتدایي ناکامي د ګردې او یو مستقل ناکامي د ګردې. نو کله مستقل ناکامي د ګردې وي او دته مونږ ډایلیسس کوو، یعنې هغه مشین باندې ورته ګرده صفا کوو، هغه صورت کې خدا سي مریض ته بیا مونږ اوبه بالکل تقریبا د نش په حساب ورکو، بلکې بعضې وخت دا مونږ خپله ما چې کله په ګردو په واټ کې به کار کولو چې مریض ته به هم یو کته اوبه په جبه واچول چې صرف جبه لندوي. او که نه دغسې صورت نه وي او د ګردې نورې بیماری وي، نو د ګردې د هرې بیمارۍ لپاره زیات اوبسکل تر ټولو ښه علاج دی. دارا د دوا سره سره زیات اوبسکل نو دا بهترین کار دی. او دا سړی که مشر وي، لکه دی وایي چې والد صاحب دی که نه، او خو دا پته نه چې دی عمر په څلوېښت کاله دی، پنځوس ته یا زیات ته، او دی ته تشو متیادو کې ستونزه وي یا بندېږي، دا خو به دی روژه نه نیسي. او که نه تشې متیازې نه بندېږي، نو بیا دته په ګورته کې یا مسانه کې داسې مسانه نشته دی دته په کار ده چې پښمنی کې زیات مقدار کې اوبوس کی ماستې استعمال کی او د سپیغولو صد پکې استعمال کی دا سپیغولو صد بیا داسې استعمال کی چې دا سپور خوله کې واچي او مستو اور پس مستو سره تیر کی عام عادی اوبو سره تیر کی نو دا بیا په میدا کې لړ شي دا ډیر شی اوبرا کوي او په مزه مزه بیا هغه پړسی ٹھیک چھ ڈیر وقت دا اوبو پاگا پیغولو ستو کی جمع بھی بیا دا آگے نہ واپس آگا منگے نہ چونکئی بدن نہ چونکئی نو دا دا کرتی تا بار بار اوبزی نو تا تا تکلیف ہم نی درد بم نرازی اور روزہ بم نی ویش
صحیح دے سیف الدین خان لکلی دی وی ما و سیف ایسی کڑی دا
جی.
وی نو نسکلا نیما وی از ما دا پخو تلی ډیر سوزی ډیر سخت وی پا تکلیفی ما وی نه یوازې د پخو تلی بلکې د لاسونو ورغوي م هم سوځي نو د دې څه وجه کیدای شي
پامیر صاحب د لاسونو ورغوي یا د پخو تلی سوځیدل یو خو دا د چې کله مونږ کین فوډ یا ډبی بند خوراکونه کوو یا د سپین چرګان سره کړي او مرغان دا پکړی مونږ د پخور استلاک کې کړي غوخا یا کړي چرګ وي د دې خوراکونه کدا خلک کې زیاده که سیدا لکان چې دي د چاکلیټس او مختلف قسم د شیرینه دا دي استعمال نو هغه هغه کې پروټین او بعض شین ډیر زیات وي دا یې مقابل کې بیا د خپل تلی او ورغوم سوځېدل او تلو سوځېدل تلو نه خوله وتل دا راځي دویم دا د چې د وینې کمی د دې یو سبب دی دریم علت یا لامل دا دی چې سړی کې شوګر وي یا شوګر ته نږدې کیږي سلورم دا دی چې د دایمي قبض وي او پنځم دا دی چې د ګرم او مساله دار خوراک کړي په دغه ورځ نیمه کې لکه کباب وخوري یا دا مایان چې دی هغه د ډېرو مسالو سره زموږ خلک خوري بلکې زه تیرونو خویندو ته دا وایم چې دا خوراکونه زموږ چې کم دي دا که مونږ صرف د دې د ذائقې لپاره د مالګې استعمال او د سوځېدو نه بچ کېدو لپاره روغن یا غوړ استعمالول چې دا صرف اونه سوځېږي روغن دې لپاره او ذائقې لپاره مونږ مالګه تور مرچ شین یا سور مرچ او نباتی سرکا دا که مونږ استعمال کو او بیا په دې باندې مونږ عادت شنو تاسو به وګورئ پامیر صاحب چې د هرې سبزی خپل یو ځان له ذائقه ده او هغه ځان ته یو اشتها بیا لري ځان په سړي ځان کې اشتها هم پیدا کوي
سمه ده یو کس را سره د ستړي مشي سلامات سره ورور ده
افغانستان د نیمروز په سر سره تلیکې
په خیر راغلی صاحب نو مراته وخی
زمانم محمد الله دی
خا محمد الله صاحب ته په نیمروز کې ګرمي ده سخته کنه
دلته ډیر ګرمي ده وو
صحیح دی خا پختنه را نه وکړي څه پختنه چلري
د ډاکټر صاحب نه پښتنه دا و چې زه په پښنمي کې از په خور خورم دا خښتوم په بو کې بیا تر مخه د ډوډۍ خورل خورم او پر جماعت کې شدي خورم نو د دې سره ماته داسې مرضی پیدا شوې ده چې د ډکو میتیاز سره مې یو رقم مواد راځي چې موږ ورته دلته بلغم وایو داسې موحد شکل مواد داسې چې وکمه
او دا څومره وخت شي چې دا کار شوی دی تاسو سره
دا تقریبا یو ورځ کېږي
یو ورځ وشو چې دا کار دا پیښه شوې ده همدانن
خدا سپیغول ست تاسو دایمی خوری
دا سپیغول خشتهو یا پوبو کی تر مخه
هر وخت می
خورم یا روزا شروع سوي د خورم د مې د ډاکټر سره څه خوا اورید
سید روزا چې شروع شوي دا و دغه چا شیدې چې دی دا تاسو خټولی به اسکی کنه خامې شیدې چې
دا د خبرې خټو بیا پسې
خنوری پختن لری ډاکټر صاحب
بس سلامات وسره خیر
ډاکټر صاحب نو پختن کی محمد الله صاحب
بس یا ورم
دا چې کله تاسو لوی فراغت نه فارغ شئ دغه رما یا بلغم چې دې سره وینه مینه وی کنه وی
یا نسته ورسره اوس تر اوسه نسته
تر اوسه نشته ښه دا د سپیغولو خوراک سره عادي خبره ده روزانه تاسو ټلیفون دی ګول کوي نو خبره باندې زه پوهیم چې مونږ په چونګې بار بار وویل دا خبره چې سپیغول ست استعمالوي
تاسو راډیو اورئ ښه مننه خدای پامان
مونږ چونکی ویلې نو بعضې وخت زمونږ نه هم دا صحوه وشي چې مونږ د هغې بعضې چونکې هر شی عکس العمل هم لري هغه اکثر مونږ بیان نه کړو دا زمونږ یو کمی دی په امیر صاحب زما اوس دې ته هم خیال شو کله هم چې مونږ د سپیغول ست استعمالو نو بار بار زه دا خبره کوم چې دا اوبو کې یا شیدو کې یا نورو شیانو کې مه اچوئ دا اوچ تلی کې واچوئ ثابت خولې کې واچوئ د پاسه پې اوبه وڅکئ نو دا خو داسې بوس غوندې دی که نه دا چې د خوراک په نلۍ کې روانې ان تر اخره پورې چې دی ځي نو دی کې چې کوم ځای کې چېرته زخم وي یا ګندګي وي یا ښه وي یا بکټیریا وي سم چې وي هغه د ځان سره راکاږي ځکه چې دی کې هغه لسدار ماده ده اول دویم چې دا کله مونږ مستقل استعمالو دا څنګه چې ویلې دغې ته مونږ رمه وایو که نه وینه او رمه نو دا رما ورسره راځي خو دا هغه رما نه ده که چېرې خېټه کې درد خو بیا خو به د زی او انټي بکټیریل یا د بکټیریا په ضد انټي بایوټیک به خوري ډاکټر به ورته ورکوي او که نه خېټه کې درد بر نه راځي او د سمات ټیک روان دی نو بیا دا دونه مهمه خبره نه ده دا د دې لیسدارې مادې دي د سپیغولو چې هغه د لویو بولو سره خارج شي نو هغې کې د تشویش څه خبره بیا نشته دی البته دا ماخام کې چې کوم شودیز کې دي خو لکه دا خبره وکړه چې مونږ یې ښه خوټ کوو نو دی ته دا پکار دي چې دغه شودې چې کله دی خوري نو د هغې نه مخکې هم لږ غوندې د سپیغولو ست استعمال کړي ځکه چې د دې دواړو خاصیتونه د یو بل خلاف دي سپیغول چې دی دا کبس کوشا دی او شیدې چې دي نو دا تاسو ته پته هم ده مونږ مخکې مو چې دا د غوښې نه هم سخت دي په هضمېدلو کې او قابض هم دی قبض هم پیدا کوي نو دې نه مخکې که مونږ لږ غوندې بیا دا سپیغول وخورو او بیا شودې یخې شي او استعمال کړو نو بیا به دا تکلیف نه راځي ورسره
صحیح دی دا د انهضام د نظام د هاضمې د نظام په اړه باندې عزیز خان صاحب یوه بله پوښتنه لیکلې ده عزیز الله مسید له ټانک څخه او دی وایي پخوا څه موده مخکې یو سسپنشن راته د میټرونایډیزول او د لیووفلاکساسین ګډ سسپنشن و وایي ډېرې ښې فارماسوټیکل کمپنۍ به جوړاوه وایي د ماشومانو د دستونو پر ضد به یې ډېر ښه کار کاوه وایي اوس هغې باندې پابندي لګېدلې ده ډرګ انسپکټران چې دي هغوی نه پرېږدي وایي هغوی وایي چې دا د ماشومانو د صحت لپاره ښه نه وي اوس ستاسو په خیال باندې داسې کوم خطرناک جانبي عوارض یا اډورس افیکټس لري دا چې دا یې بند کړي دي
نشونما دا لیووفلاکساسین چې دي دا ماشوم په نشونما باندې ډېر زیات اثر اچوي بون ډیپلیشن یا د هډوکي کګېدل یا ماتېدل دام کولی شي دا چونکې یو ارتقایي عمل دی د ضد حیات چې کوم دواګانې دي انټي بایوټیک لکه کله چې سیپروفلاکساسین راغلو د دې اول جنریشن چې کوم ډومبه نو هغه دا چې د 30 کال نه کم عمر پورې دې دا فکر کول چې دا خطرناک دي خو د تیر شل پزیش کال تجرباتو نه پس بیا ورو اوس مونږ هغه ماشومانو ته ورکوو دا انفیوژن یا پیچکاری هم ورکوو نو چونکې دا یو ارتقایي عمل دی بعضې داروګان دا صرف دا نه دي چې دوی چې کوم ته اشاره وکړه لری نہیں
دس
نہ
دا سی لکه تولیه غوندی رومال جان پاک تولیه غوندی
او جان پاک غوندی خو دا کدی دا خپل بروی چې اخر دي مختلف درځي د جنم کې خپل دریولم کې خپل طریقې سره ریکټم کې خپل طریقې وی روخونه بدلېږي. نو دا داسې قسم دواګانې چې هغه دست ودرې ناغه داغه چې کوم خانی جوړې دي نو هغه ضروري خبره چاهي کې به اثر انداز کیږي هغه کاګي را کاګي یا بندې دلاره. نو دا هغه د وژنه بیا پای کې نورې بکټیریا پاتې کیږي یا نظام یا نظام یا چې فرق مونږ کو هغه خطرې کې سره جزوی بدن کیږي نه دا وژنه مونږ دا وایو همیشه نه پاره چې بلکې دا حقیقت هم دا دی چې اسهال الٹائے سردرد تبا یو خدا بیماری نه ده اول خبره تا د نورو بیمارو علامتونه دي. او دویم چې کله فرض کړه لکه دا هم ویلي دي ما په خپل دي پروګرامونو کې چې زخم لاس یا بدن یو ځای زخم شو لږ وخت یې نه پرېږده چې وبهېږي.
بالکل
دا یو مدافعت نظام دی چې بکټیریا داخل نه نشي بلکې دا وینه چې بهېږي نو دا هم دې لپاره ځي بکټیریا اسیدراسیون بدن ته داخل نه نشي. دغه سي کایوزل نیم استفراغ وشي یوزل نیم دستو شي نو دې ته خفګان نه دی پکار.
صحیح
کله بیا دا استفراغ او دستونه زیات شول نو پکار دا چې مونږه او حارس استعمال کو نمکیات دا هم په کور کې جوړ درو طریقې هم بار بار خو دي لاند او اخیری حل دا دی چې په بدل په صورت باندې نمکیات او د اوبو کیمرې نشي به شګه دست پینزور راشي.
صحیح دی ډاکټر صاحب. یو بل کیسه چې ما لوستې و څېړنه و د میټرونایډیزول په باره کې. میټرونایډیزول یا میټوډین دا په دې غرب کې بند کړی دی او د دې یو مسله دوی دا خودلې و چې دا تر څېړنو وروسته ثابته شوې ده چې په ځینو خلکو کې د سرطان لامل کېدی هم شي نو هغې د وجنه هم بندیز ور باندې لګولی و. صحیح ارشد علی ارشد په ایران کې اوسې دی وی چې د ډیرو اوبو څخلو باوجود می وړې بولې چې دی هغه زیړې دي وجه سکی دی شي
بول جوړېدل اول خدا کتن دي د نور خوراک څنګه ده سبزیانې دي کله د کین خوراکونه کوي د ډبو بند خوراکونه کوي یا زیات چربیانې او لمونه دا قسم خوراکونه کوي او خوراک دته ساده وي چې زموږ استاسو د پامیر صاحب عام سبزیانې او مغزیات سره دې ژوند تېری او بیا ته چې موږ زیر راځي نو بیا په دې د ځیګر افعال ګوري چې هغه افټیز ورته موږ وایو لیور فنکشن ټیسټ
نو ال اف ٹی
کومه کوي او ای کی بیا جی بی ٹی او ال اف ٹی نو بیا به معلومات کیږي چې ولې دي او بعضی خوراکونو سره یا بعضی دواګانو سره هم تشه متیازي زیږي دي نو دې کې څه پرېښنه خبر نشته ده خو هغه خوراکونه ټی کې متیازي مسلسل زیږي راځي نو په کار کې دې زیږي رافان چپ کی.
صحیح دی جاوید زیالی کی وی وخته لو وخت مخکې سپینواله چې دې دا څه وجوهات لري او دویم وی پروژه کې په ډکا نس په ډکا خېټه ته ورزش کول تاوانونه لري نو دا خو لازمی خبره ده چې کله انسان ډوډۍ وخوري
نه خو په دې نه په کوم چې روزه کې ټکا خېټه څنګه
په ماخامي کې یا سهار
خصم وخصم خو ورزش نه پاره دا په کار ده چې سفر کم از کم سلور ساعت شي کم از کم ارے علت دا دے چې پیدا کې پامیر صاحب کوم سره د کوتری یا د ګرینډینګ یا د کرشکولو ماشين نشته دی مېدا د غوښي یو ټوکړه ده او کله چې موږ خوراک کوو د وینې زیات ارتکاز په دې باندې شي هلته کې د وینې زیاته موجودګي او د دباو دا شی چې دی لکه نو دا خو ډېر عوامل دي د نظامي انحزام ولای کی یو دغم دی.
صحیح
دغه سی د خو په وخت کې د مونږه د زړه رفتار کمی کی دا یو درو خبره ته اشاره کول غواړم په امر چې خلک پدې پوه شي. دغه سی چې کوم واده کړي خلک دي د دې په ایلی ژوند هم د پرمایت بازی کارونه چې دي هغه نه پکار ځکه چې هغه ته هم د وینې ارتکاز پکار دی خوراک هغه دوه ته هم د وینې ارتکاز پکار دی هغه سي بیا مرداله کمزور ہے او زړه سوځیدل او د معدې عوارض او روحي عوارض دا ټول د وجو نه جوړي دي نو باید چې روزه ماته شي نو دې سلو همدا سی وګرځي کی رو ګرځي کی ژوندو کی آینه پس کبیا دی د جیمز دغه ورزشونه کوي د جیمز خو زه حق کې نه مې خو که نور ورزشونه کوي نو هغه بیا کولی شي
څه یو دی چې وایي چې دغه ویښته له وخته مخکې سپینېدل څه وجه لرلی شي نو دا هم ځینې ستونزې په بدن کې د هغې د وجې نه کېږي
ډېرې ستونزې دي پامیر صاحب دا چونکې د دې ساینس ډېر زیات کمزورې دی اوس چا سره حل هم نشته دی صحیح مطالعات هم موږ سره پرې نشته دی خو فالیکلز دي فالیکلز ته خوراک نه رسېږي
هغه سوري چې چېرته ویښته یي هغې ته فالیکل ویل کېږي که نه
هغې لاندې او بالکل کې یو بال غونتې دی ویښته جو دی لاندې وړوکی غونتې توپ لګېدلې
بالکل
چې هغه د سرمنې نه روزي نه خلولې خو بهرحال که بې وخته سپینېږي نو دا کولی شي چې په برابر مقدار کې صفا سوتر شات او د پیازو نه اوبه وباسي دا دواړه یو ځای کې د شپې له خوا پکې لګوي او سهار یې وینځي بالخصوص چې کومې زنانه ټولنه ده زمونږ نو دې سره به د دې وخته چمکدار وي تور به وي اوزي به نه
صحیح دی ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب
ډېره مننه په الله ګرانو
سي خروج ماته آباد اوسې روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پاتې رسیدي بلونه بیا در سره یو په مخه مخه